کسان وژل شوی دی. تاجک چارواکي وایي چې د دغه هیواد له مرکزي زندان څخه د تښتېدلو وسلوالو د نیولو لپاره پراخې هڅې کوي او په دې اړه له افغان او روسي چارواکو سره همکارۍ ته هم تیار دی. خو اوس د افغانستان خبرونه چې فرشته جلال سي وړاندې کوي.
ډیرو درنو اوریدونکو پام وکړئ، د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه: د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د ازبکستان د حرکت اسلامي یو غړی یې په تخار کې نیولی دی. دا په داسې حال کې ده چې په تاجکستان کې چارواکو نن خبر ورکړ چې لږ تر لږه 15 سخت دریځي د دوشنبه د یو زندان څخه تښتېدلي دي چې په هغوی کې افغانان هم شته، او داسې ګمان کېږي چې د ازبکستان د اسلامي حرکت د سخت دریځي ډلې غړي به پکې شامل وي. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند وای چې په نږدې راتلونکو کې به د پولیسو او ملي اردو پولیسو کې د خصوصي امنیتي کمپنیو کارکونکي جذب شي. د ایران مطبوعاتو نن خبر ورکړ چې تهران د دوو تازه جنگي بیړیو د جوړولو کار پیل کړی چې کروز مزایل لږدولای شي. او عراقي چارواکي وایي یو تن چې په عراق کې د نړیوالو مرستو د ادارې د یو کارکونکي د وژلو په جرم نیول شوی و له زندان څخه تښتېدلی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د ازبکستان د حرکت اسلامي یو غړی په تخار کې نیولی. د ملي امنیت ریاست لخوا په خبر سوي اعلامیه کې راغلي چې عبدالرحمن احمدي چې د ضیاء الحق په نوم په دغه ولایت کې تروریستي فعالیتونه کول نیول سوی. په اعلامیه کې ویل سوي چې دا کس د تخار د کلفغان ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د طاهر یولداش د ډلې غړیتوب لري. دا په داسې حال کې ده چې په تاجکستان کې چارواکو نن اعلان وکړ چې لږ تر لږه 15 سخت دریځي وسلوال تیره شپه د دوشنبه په ښار کې د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې په توقیف ځای کې د 15 تنو ساتونکو د وژلو څخه وروسته تښتېدلی دي. تاجک چارواکو ویلي چې په دوی کې یو شمېر کسان د ازبکستان د افراطي اسلامي تحریک IMU غړي دي. د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې اول مرستیال قاسمیان غفاروف ویل دوی به د تښتېدلو زندانیانو د بیرته نیولو په چارو کې له افغان او روسي مقاماتو سره همکاري وکړي.
کمیټې دولتي امنیت ملي جمهوری تاجکستان در همکاري بو دیگر مقامات حفظ حقوق
دوی د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټه او نورې ادارې د امکان تر حده کوشش کوي چې دا جنایتکار کسان ونیسي او وځپي. د دې کار د بریالي ترسره کېدو لپاره به د تاجکستان د استخباراتو ملي دولتي اداره د افغانستان، روسیا او نورو شریکانو لاړوندو ادارو سره همکاري وکړي.
قدرتي روسیا او افغانستان و دیگر کشورها همکاري سمرانو پر برو میمونند.
د دې خبر د تفصیل لپاره به ورسته د ازادي رادیو په خبرونو کې معلومات درته وړاندې سي. ایساف ځوکونه وایي چې د دوی دوه نور عسكر په افغانستان کې وژل شوی دی. ایساف د مطبوعاتي دفتر لخوا په خبر سوي اعلامیه کې راغلي چې د عسكر د هیواد په ختیځ کې د دولت د وسلوالو مخالفینو په حمله کې ووژل شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دفاع وزارت له لوی درستیز او د ملي امنیت له رئیس سره کندهار ته سفر نن د ارغنداب له ولسوالۍ څخه پایلسو. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر لخوا په خبر سوي اعلامیه کې راغلي چې د کورنیو چارو وزیر جنرال بسم الله محمدي، دفاع وزارت لوی درستیز شیر محمد کریمی او د ملي امنیت سرپرست رحمت الله نبیل د ارغنداب ولسوالۍ له سپینجرو سره ولیدل او له دوی سره د سیمې پر حالاتو خبري وکړي. د جمهور رئیس حامد کرزی ویاند وایي په نږدې راتلونکو کې به د پولیسو او ملي اردو پولیسو کې د خصوصي امنیتي کمپنیو کارکونکي جذب شي. د نن په کابل کې خبري کانفرنس ته وویل چې د وزیرانو په شورا کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د تړل کېدو په اړه بحث وسو.
پلانی است که اداره مبارزه با جرایم سنگین و اداره تحقیقات اساس
دوی پلان داره چې د درنو او اساس جرمونو په وړاندې د مبارزې اداره باید قانوني شي.
وروسته په همدې ارتباط رپورت لرو. په پاکستان کې په دوو جلا جلا چاودنو کې لښتلژه یې وشتنه وژل سوی دی. د سیمې څخه د ازادي راډیو د خبريالانو د رپورټونو په حواله چاودنه په کورم ایجنسی او په جنوبی وزیرستان کې سوی دی. اوله چاودنه چې ډیره درنه بلل سوی ده په جنوبی وزیرستان کې د وانه په شار کې وسوه چې چارواکي وایي په د چاودنه کې چاودنه په یو مسجد کې دننه سوی ده. له سیمې څخه یو ځایي خبريال جاوید نور:
زه سو کوی چې ازبک ته دغه سر ملاو دی او یو خپل ملاو ده. هغه راغلی دی په دایروش کې نه نوتی دی جمعات کې. د جمعات کې ډیر زیات خلک د ترجمه لپاره راځي ورته.
په دې ارتباط نور تفصیل ورسته په خبرونه کې وړاندې کیږي. له پاکستان څخه د سیمه او نړۍ خبرونه ته ادامه ورکو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له نړیوالې ټولنې د هغوی د میلیونونو ډالرو مرستې مننه وکړه. دا پیسې چې د پاکستان حکومت ته ورکړ شوي دي او د تنوري ژمنه شوی ده. شاه محمود قریشي ویلي په داسې حال کې چې غربي هیوادونه هم مالی بحران ځپلي، له دوی سره مرستې د نړیوالو همبستګي ښکاره کوي.
ان حالات می جبکی ویسٹ اور یورپ اور امریکہ
په داسې حال کې چې اروپا او امریکا تر مالی کسر لاندې دي او د اقتصادي ضعف خبرې هر چیرته کېږي، د هغوی دا پیوستون موږ تشویق کړو.
اس قسم کی اظهار یکجهتی جو پاکستان کے لیے کی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی حوصلہ افزا ہے.
قریشی وویل د نړیوالو د 115 میلیونو ډالرو زیات برخه په دغه هیواد کې میلیونونه بې ځایه سویو ته د خوراکي موادو، سرپناه او روغتیايي خدمتونو د برابرولو لپاره ځانګړي سیم. د یو بل خبر له مخې پاکستانی چارواکي او د نړیوال وجهي صندوق مسؤلین نن په واشنگټن کې د پاکستان پر بودیجې په دې هیواد کې د وروستیو سیلابونو د تخریب او په اوږد مهال کې د پاکستان د اقتصادي بیا رغونې پر څرنګوالي خبرې کوي. په عین حال کې د روغتیا نړیوال سازمان په پاکستان کې د سیلابونو لراتک سره د ملاریا او چیچک په څیر د زیاتو میکروبي ناروغیو د خپرېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. عراقي چارواکي وایي هغه یو تن چې په عراق کې د نړیوالو مرستو د ادارې یو کارکونکی مارګریت حسن په 2004 کال کې وژلې و، له زندان څخه تښتېدلې. د عراق د عدلی وزارت مرستیال پرون اعلان وکړ چې د دوی تحقیقاتو ثابته کړ چې مجرم علي لطفي جسار راوي یو کال مخکې د بغداد له مرکزي زندان څخه چې پخوا په ابو غریب زندان مشهور په تېشته بریالی شوی. د فلیپین په مرکز مانیلا کې یو وسلوال سړی لسها او تنه سیلانیان برمته کړی وو. د رپورټونو پر اساس امنیتي ځواکونه اوس توانېدلې دي چې دغه بسته ورنه نوځي. پولیسو ویلي چې په دې ډله کې زیاتره د هانګ کانګ څخه سیمې ته ورغلي سیلانیانو. او د جرمني د حکومت د عمده مخالف ګوند مشر او پخوا د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر ویلي چې د یو څه مودې لپاره له سیاسي هلو ځلو لرې کیږي، ځکه خپل یو پښتورګی به خپل ناروغي میرمنې ته ورکړي. د دې میرمن د پښتورګو مریضي لري او له تیرو څو اونیو حالت ښه نه دی.
تاسو د ازادي راډیو ته غوږیاست، وړاندې په خبرونه کې امریکا غواړي په افغانستان کې په دریو هوایی اډو په سلګونه میلیونه ډالر ولګوي. افغان حکومت هڅه کوي چې د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې د ادارو چارې اصلاح کړي. د ولسمشر کرزي ویان وحید عمر وای
یو څه داسې کارونه سوي وسه هغه د انساني ارزښتونو او حتی د بین المللي بشري حقوقو سره متضاد ول، او کله چې حکومت مراجعه وکړه سنگینو جرایم و ادارې ته هغوی دا ومنله چې دا خلاف د حقوق بشر او خلاف د افغانستان ده. دوی بیا دا کار بند کړه.
په دې اړه به تفصیل وروسته په خپرونه کې واورئ. د پاکستان د جنوبي وزیرستان په مرکز وانا کې په یو جماعت کې ځان وژونکي حمله کې د یو دینی عالم په ګډون 14 کسه وژل شوي. د دې حمله تفصیل به له سیمې په یو رپورت کې وړاندې شي. تاجک چارواکي وایي چې د هغو شپږویشتو وسلوالو د نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي چې نن د دغه هیواد له مرکزي زندان څخه تښتېدلې او د زندان 15 ساعتونو کې وژلې دي. او که وخت و ځینې نور رپورټونه را سره وسی. دا هم دروانه خبرونه لومړی موضوع. امریکا په افغانستان کې پر دریو هوایی اډو په سلګونو میلیونه ډالر لګوي. دا درې اډې د افغانستان په جنوب شمال او لویدیځ کې دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د دې مطلب د خپرولو په ترڅ کې لیکلي چې دا پروژه د 2011 کال له نیمایي وروسته بشپړېږي چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ویستلو د پیل نیټه اعلان کړې ده. ورځپاڼه وایي د دې خبرې معنا دا ده چې امریکا په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره پاتې کیږي. د موضوع نور تفصیل د عصمت ساروان په رپورټ کې واورئ.
د افغانستان په شمال او جنوب کې په درو هوایی اډو د سلګونو میلیون ډالرو لګښت په دې هیواد کې د زیاتو شویو امریکایي پوځیانو او په راتلونکي کې د هغوی د عملیاتو د ملاتړ لپاره د امریکا د دفاع وزارت پلانونه شي. د واشنگتن پوسټ امریکایي ورسپانې د راپور لمخې د افغانستان د جګړې په باب د ولسی ملاتړ له کمیدو او د اوباما له دیشمنی سره سره چې د راتلونکي کال له جولای به له افغانستان د امریکایي پوځیانو په ایستلو پیل وکړي دا تاسیسات جوړی شي چې اکثره تر دې نیټې وروسته بشپړی شي. د امریکا د دفاع وزارت له لوري په افغانستان کې درې هوایي اډې جوړیږي چې هیڅ یوه د 2011 کال تر نیمایي پورې نه بشپړی شي. دا درې واړه پروژې د افغان ځواکونو لپاره نه بلکې د امریکایي پوځیانو لپاره دي، خو په مجموع کې د دغو پروژو لپاره 1.5 میلیون ډالر غوښتل شوي چې باید کانګرس یې تصویب کړي. دا پیسې د 2011 مالي کال لپاره د امریکا له پوځي بودیجې جلا دي. د امریکا د مشرانو جرګې د تدارکاتو کمیټې دا پیسې تصویب کړي، خو ټولې جرګې لا نه دي منظور کړي. پر دې سربیره د پینتاګون په وینا د امریکا متحده ایالاتونو 15,300 میلیون ډالر د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو د تاسیساتو لپاره ځانګړي کړي دي چې اکثره به په راتلونکو درو تر څلورو کلونو کې جوړ شي. په وروستیو کې په مزار شریف ښار کې د 1.5 میلیون ډالر په لګښت د پوځي روزنې د یو سیمه ییز مرکز د جوړولو قرارداد لاسلیک شو. دا مرکز به هم د 2011 کال تر نیمایي پورې بشپړ نه شي، خو درې هوایي اډې چې امریکا پر هرې یوې 300 میلیون ډالر لګوي له 2011 وروسته بشپړی شي. او د واشنگتن پوسټ په وینا د دې معنا دا ده چې په افغانستان کې به د امریکا حربي عملیات دوام کوي. د امریکا دفاع وزارت په پام کې لري چې د افغانستان په لویدیځ کې د 300 میلیون ډالر په لګښت د شینډن هوایي اډه پراخه کړي او هلته د ځانګړو عملیاتي هلیکوپترو، بي پیلوټو الوتکو او کشافو الوتکو، همدارس د الوتکو د ساتنې او ترمیم تاسیسات جوړ کړي. دوی به د شپېتو پرسونلو لپاره باراکونه هم مدد کړي. 300 میلیونه نور به په هلمند کې د سمندري پلیو ځواکونو د ډیور کمپ پر هوایي اډې ولګوي چې وزر لرونکي الوتکې او هلیکوپټرې پکې ځای پر ځای شي. دا کمپ د خاصو ځواکونو د عملیاتو لپاره کلیدي اهمیت لري. 300 میلیونه نور د مزار شریف په هوایي اډې مصرفیږي چې د عملیاتو اړتیا پکې مخ په زیاتېدو ده.
خبری مجله اوري.
واشنگتن پوسټ ورسپانه په خپل وروستۍ غاڼه کې د رنگین دات فرس پنتا په قلم تر دې سرلیک لاندې چې د افغانستان د جګړې واقع متجاوز یا تیرې کونکي پاکستان دی یو مقاله خبره کړې. په دې مقاله کې پر امریکا د سپتمبر 2011 تروریستي حمله وروسته افغانستان ته د نړیوالو د بیرته پاملرنې څخه رانیولې د تروریزم پر ضد د نړیوالې جګړې د هڅو په اړه د ځینو مهمو مسایلو یادونه شوې ده. سپنتا وایي تر هغه پورې چې د تروریزم پر ضد جګړه کې واقع دوست او دښمن نه وي پیژندل شوی دا جګړه نشي بریالی کېدای. نوموړی وایي نړیوال تر اوسه په دې جګړه کې پاکستان خپل ستراتیژیک شریک بولي، په حال دا چې ټول شواهد د دې ښکارندوی دي چې دا هیواد تر اوسه تروریزم پالي. د واشنگتن پوسټ د مقالې مهمه برخه نوریاس نوري وړاندې کوي.
ښاغلی سپانتا لیکي، القاعده د پاکستان د پوځي استخباراتو په مرسته په افغانستان کې د ځان لپاره خوندي ځایونه یا اډې جوړې کړې وي او په سیمه کې د تروریستي شبکو ویجاړول د تروریزم پر ضد د نړیوالې جګړې یو مهم عنصر بلل شوی و. د سپانتا په وینا موږ په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې په ډیرو برخو کې پرمختګ کړی، خو پر دغو پرمختګونو تر اوسه د تروریستي حملو اغیز پروت دی. سپانتا وایي یوه ستونزه دا ده چې د افغانستان په دننه او د نړیوالو ترمنځ د دې هیواد دښمنانو او دوستانو تعریف لا مبهم دی. د افغانستان ګاونډ پاکستان د کوټې شورا، حقانی شبکې او ګلبدین له ډلې او دغه راز القاعده څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د هغه په وینا د ویکي لیکس لخوا د پټو اسنادو تر خپرېدو وروسته هم دا ثابته شوې چې د پاکستان د استخباراتو، طالبانو او القاعده ترمنځ نږدې اړیکې موجودې دي. سپانتا وایي نړیواله ټولنه د دې لپاره په افغانستان کې حضور لري چې د تروریستي نړیوالې شبکې جر لې وباسي، خو د دې پر ځای چې پر دې مهم کار تمرکز شوی وي دا هڅې په یوه ستراتیژیکي اشتباه بدلې شوې او دا ځکه چې ستراتیژیک شراکت ته اهمیت ورکړل شوی او د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې هغه هیواد ملاتړی بلل شوی چې په خپله تروریزم پالي. سپانتا وایي زه کاملا په دې عقیده یم چې زموږ د خلکو ژوند د کلو ولسوالیو او ښارونو امنیت مو باید د تروریستي حملو خوندي شي او د قانون حاکمیت باید تامین شي او همداشان د یو قوي او ماسر نظام د جوړولو لپاره د اداري فساد پر ضد اقداماتو ته هم اړتیا شته، خو دا ټول یوازې کافي نه دي. سپانتا وایي کورني اقدامات د نړیوال تروریزم ګواښ نه شي ځوابولی. د هغه په وینا د تروریستي شبکو له منځه وړل د تروریزم په وړاندې د مبارزې اساسي زړی جوړوي او هغه د دې ضرورت رامنځته کوي چې د هغو دولتونو په وړاندې باید اقدام وشي چې تر اوسه تروریزم ته د ستراتیژیکي وسلې او د خپلې بهرنۍ پالیسۍ د افزارو په سترګه ګوري. ښاغلی سپانتا چې پخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او اوس د ولسمشر کرزي د امنیتي لوړ رتبه سلاکار په توګه کار کوي، په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې په خپله مقاله کې په دې ټینګار کړی چې افغانستان نه غواړي چې د جګړو لمن نورو هیوادونو ته وغځیږي او هم د نورو خپلواکو هیوادونو په کورنیو چارو کې له مداخله کولو سره مخالف دی. خو د ده په وینا د تروریزم پر ضد نړیوالې هڅې تر هغو نشي بریالی کېدی چې د دې خبرې سپیناوی نوي شوی چې څوک دوست او څوک دښمن دی. سپانتا وایي د افغانستان جګړه زموږ د متحدینو لپاره ډیره اوږده او له لګښتونو ډکه ده او افغانان نور له دغې جګړې چې دوست او دښمن نه دی معلوم ډیر ناهیلي او ستومانه شوي دي. د نړیوالو عامه افکار هم د دې جګړې ضد ګرځېدلي. د سپانتا په وینا موږ دغه راز په دې کې هم پاتې راغلي یو چې د دغې جګړې لپاره چې ډګر یې یو ځای او دښمن یې په بل ځای کې دی د خلکو ملاتړ راجلب کړو. سپانتا وایي دا څنګه کېدای شي چې هره ورځ زموږ خلک او زموږ د نړیوالو ملګرو سرتیري د تروریستي حملو ښکار کیږي، خو د تروریزم اساسي ملاتړی پاکستان د تروریزم ضد هڅو په نوم له نړیوالو په میلیارډونو ډالرو مرسته ترلاسه کوي. سپانتا وایي دا اساسي تناقض څنګه توجیه کېدای شي. د په وینا افغانان نور نشي کولای چې د نړیوالې ټولنې د ناسمې محاسبې او سادګۍ بار یوسي. سپانتا وایي متجاوز یوازې د زور او کلک ارادې په ژبه پوهیږي.
افغان حکومت وایي چې ولسمشر کرزی به د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د درنو جرمونو په وړاندې د ادارو د کار په څرنګوالي کې د یو شمېر اصلاحاتو په اړه یو فرمان صادر کړي. د ولسمشر وایان وحید عمر د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې په دغو ادارو کې د افغانستان او د بشري حقوقو د قوانینو خلاف ځینې کارونه ترسره کېدل چې په خپل د دغو ادارو له خوا هم پخلی شوی دی. اجمل تورمان او په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې د درنو او اساسو جرمونو د ادارو د کار او فعالیت په اړه تر ګڼ شمېر شکایتونو وروسته چې ګوندي دغه ادارې د افغانستان او د بشري حقونو د قوانینو خلاف عمل کوي، ټاکل شوی چې افغان ولسمشر حامد کرزی د دغو ادارو د قانوني کولو په اړه یو فرمان صادر کړي. د ولسمشر ویان وحید عمر چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه ته خبري کولې، هغه راپورونه ناسم وګڼل چې ګوندي افغان حکومت د دغو ادارو د تړلو نیت لري. خغلی عمر ویل چې له دغو اصلاحاتو څخه هدف یوازې د دغو ادارو قانوني کول دي.
پلان یې است چې اداره مبارزه با جرایم سنگین
د وی پلان دا دی چې د درنو او اساسو جرمونو په وړاندې د مبارزې ادارې باید قانوني شي. باید د داسې طرز عمل مخې کار وکړي چې په هغه کې د افغانستان قضایي واکمنۍ تمثيل شوی وي. باید افغان حکومت راپور ورکړي او له نظام څخه بهر کار ونه کړي. سمو د مخکې ولسمشر کرزی د افغانستان د لوی څارنوال په مشرۍ یو پلاوی ته دنده سپارلې وه چې په دې اړه څېړنې وکړي. دغه پلاوی له یو لړ څېړنو وروسته دا وموندله چې دغه ادارې تر یو بریده د افغانستان او د بشر د حقونو د قوانینو خلاف عمل کوي. د ښاغلي عمر په وینا دغه ادارو هم منلې ده چې دوی په خپلو کارونو کې ځینې سرغړونې کړې دي.
یو څه داسې کارونه سوي وو چې هغه د انساني ارزښتونو او د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو او حتی د بین المللي بشري حقوقو سره متضاد ول. او کله چې حکومت مراجعه وکړه د جرایم سنگینو جرایمو ادارې ته، هغه دا ومنله چې دا خلاف د حقوق بشر او خلاف د افغانستان د ارزښتونو نه ده. دوی به دا کار بند کړي.
د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې په بندیخانو کې په ځانګړي هغه بندیخانې چې بهرنیانو سره دي، د بندیانو سره د ناسم چلند په اړه یو شمېر راپورونه خپاره شوي دي. خو خلک وایي که چیرې د اړوندو ادارو او بندیخانو د کارونو په څرنګوالي کې لازم اصلاحات رامنځته شي او قانوني بڼه ورکړل شي، نو بې له شکه چې دغه ستونزې به هوارې شي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د افغانستان د نورمال سټانډرډ ملي اداره یا انسا وایي چې دا مهال د کورنیو تولیداتو لپاره په یو شمېر نړیوالو معیارونو یا سټانډرډونو باندې کار کوي. سو د عملي کېدو په صورت کې افغاني تولیدات نړیوالو مارکیټونو ته لار مومي. د خبر افغان پانګوالو او د سټانډرډ د ادارې پورې اړوند کارکونکو لپاره په یو دوه ورځني سیمینار کې وشو چې د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې یا یو اس ایډ لخوا په کابل کې جوړ شوی. دا چې دغه کوم سټانډرډونه دي او ګټه به خلکو او پانګوالو ته سوي، په دې اړه له کابل د مجاهد جواد پر راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې په سلګونو پانګوالو د کورنیو تولیداتو په برخه کې پانګونه کړې ده، د نورمو سټنډرډ ملي اداره وایي چې دا مهال په هیواد کې یوازې یوه کارخانه له نړیوالو معیارونو سره برابره ده. د دغې ادارې مشر پوپلزی پوپل د دوشنبې په ورځ په کابل کې د سټنډرډونو په اړه د عامه پوهاوي د یوه دوه ورځني سیمینار په پای کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې دا مهال دوی د نړیوالو سټنډرډونو په جوړولو باندې کار کوي.
او شپږ ستانډردونه په غذایی مواد بخش کې د تخنیکی کمیټو نه خلاص شوې دي او ان شاء الله په دغه نشته هفته کې باید شورای وزیران ته ولیکل شي چې دا وي تاسو واخلئ شي. درې ستانډردونه د نفتی مواد په حساب او پروسه کال سرطان په مشک تاسو شو شورای وزیران ده خونه
د وړاندې و بیل چې دوه ډوله ستانډردونه یا معیارونه موجود دي چې یو افتخاري او بلی اجباري دي، او د دوی اداره به د اجباري معیارونو د پلي کولو په برخه کې څارنه هم کوي چې بیل شک سرغړون کې به د قانون پنجو ته سپاري. افغان پنګوال هم په ډیره والتیا د دغو سټنډرډونو د تصویب هرکلی کوي ځکه دا د خپلو تولیداتو لپاره د مارکیټ په موندلو کې اړین ګڼي. په دې اړه د میوو د پروسس د یوې کارخانې مشر ذبیح الله احسان ازادي راډیو ته داسې وویل:
تمام مواد غذایی را که ما صادر میکنیم اصلا
دی وایي ټول هغه خوراکي مواد چې موږ یې صادروو هغه غیر معیاري دي، که هغه میوې وي او یا نور کرنیز محصولات. نو ځکه موږ غواړو چې د نړیوالو مارکیټونو له سټنډرډونو څخه خبر شو څو موږ هغه مراعات کړو او د هغوی مطابق خپل مواد برابر او صادر کړو. ویل کېږي چې په افغانستان کې تر اوسه د غیر الکولي مشروباتو یوازې یوې کارخانې د نړیوالو معیارونو سره برابر سند ترلاسه کړی دی، او له همدې امله یې مشروبات هم ټول افغانان او بهرنیان په ډاډه زړه رانیسي. خو لا تر اوسه هم د میوو د پروسس کومه معیاري کارخانه نه ده جوړه شوې. نو ځکه ویل کېږي چې په افغانستان کې میشت بهرنیان خپل د اړتیا وړ میوې او نور کرنیز محصولات له بهره راواردوي.
د کورنیو تولیداتو د معیاري کولو لپاره د هڅې په داسې حال کې روانې دي چې د فرانسې دولت وایي چې د کابل او کاپیسا ولایتونو د کرنیزو پروژو د پلي کولو لپاره د کرنې له وزارت سره همکاري کوي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي چې فرانسې تر دې پخوا هم د افغانستان د کرنې سیستم د ودې لپاره مرسته کړې وه، په ځانګړي ډول د کابل او کاپیسا له ولایتونو سره. د دوشنبه په ورځ هم د فرانسې دولت د همکاریو دفتر د کابل او کاپیسا ولایتونو د کرنې ریاستونو سره د کرنیزو وسایلو او د اړتیا وړ نورو موادو مرسته وکړه. نور حال له کابل د معصوم میوند پر رپورټ کې.
د افغانستان د کرنیز سیستم د غښتلتیا په هدف کابل او کاپیسا ولایتونو کې نوې کرنیزې پروژې پلي کیږي. د کرنې وزارت مالیه ادارې مرستیال سلیم کندوزی په کابل کې خبري اعلانات وویل چې په دغه پروژو کې روزنیز پروګرامونه، اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي زر شامل دي چې 15,000 کروندګر ورڅخه ګټه واخلي.
تقریبا 4 میلیون یورو برای پروژه تخصیص داده شوه.
تقریبا 4 میلیون یورو دغه پروژې ته په نظر کې نیول شوی وي او تیر کال پیل شوی و. نږدې 15,000 کروندګر ورڅخه ګټه اخیستل شي، او نن هم د پروژې یو برخه ده چې د کابل او کاپیسا له ولسوالیو سره مرسته ده، او په دغه مرسته کې ټراکتورونه، کرنیز وسایل او د دفتر د اړتیا وړ شیان شامل دي. په دې پروژه کې هم کروندګرو ته اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ورکړل شوې ده.
شغلی کندوزی وویل د کاپیسا په تګاب، نجراب او د کابل په سربي ولسوالیو کې د دغه پروژې له مخې د نیالګي بزغلي، د میوه باغونه او د کپانو فارمونه جوړ شوي دي، او همدارنګه د دغه ولسوالیو د کرنې ریاستونو ته تخنیکي او نور کاري وسایل کول سی وی دی. په همدې غونډه کې د افغانستان د کرنې مالداري وزارت سره د فرانسې دولت د همکارۍ رئیس محمد فاروق بارکزی وویل چې دغه ډول مرستې به د افغانستان له نورو ولایتونو سره هم وکړي.
موږ
په کابل، پروان او کاپیسا ولایتونو کې د کوپراتیفونو یو بل پروژه لرو، او د کوپراتیفونو لپاره د 6.4 میلیون یورو د پور ورکولو پروژه ده چې کار یې پای ته رسیدلی دی. په شمال لویدیځو سیمو کې یو بل پروژه 15.2 میلیون یورو ده چې د غنمو د اصلاح شویو مونو میوو او تلرونکو نباتاتو، پومبی او المرګولی په اړه څېړنې کوي. د مچیو ساتنې یو پروژه مو نوې اخیستې چې کېدای شي یو میاشت وروسته لاسلیک شي چې 3 میلیون یورو لګښت لري او د ټول افغانستان لپاره ده.
د اقتصادي چارو
څېړونکي وایي سره له دې چې د ډیرو افغانانو ورځنی عاید د کرنې او مالداری لاره دي، خو د کروندګرو نه مسلکي توپ، د لازم اسانتیاونو موجودیت او د وروستیو کلونو جنگ جګړې هغه ټکي دي چې افغان کروندګر له عمله ش حاصلات نه ترلاسه کوي. له افغان دولت سره مرسته تکونکي هیوادونه او موسسې وایي چې د دغه هیواد د کرنیز سیستم د پیاوړتیا لپاره به له افغان دولت سره مالی او تخنیکی مرستې وکړي. د افغانستان د نارامو ولایتونو کروندګر وایي چې دوی ته لازمې مرستې نه رسیږي او دوی له خپل کروندو څخه ښه حاصل نه سي اخیستلی.
آ ازادي راديو د بي طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم د افغانستان په چم گاوند کې پیښته مخه کو. د جنوبی وزیرستان د مرکز واڼه په مرکزی جماعت کې ځان وژن کې حمله شوې چې پترس کې د سیمې د مشهور دینی شخصیت او د پاکستان په ولسی جرګه کې د وزیرستان د پخوانی استازي مولوی نور محمد په ګډون 14 تنه وژل شوې او 13 نور ټپیان دي. ویل کېږي چې نوموړی د قرآن په درس بوخت و چې د یو ناپېژند کس لخوا ورباندې ځان مرګ برید شو. نوموړی په اړه ویل کېږي چې په سیمه کې خنوم او شهرت درلود او له طالبانو او دولت دواړو سره دوستانه اړیکې لرلې. تر اوسه چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو ځایي اوسیدونکي وایي چې ځانمرګ برید کوونکی یو ازبک و.
د جنوبی وزیرستان په مرکز واڼه بازار کې یو ځانمرګ برید شوی چې په ترڅ کې د پاکستان د ولسی جرګې د یو پخوانی غړي په ګډون په لسګونو تنو ته مرګ ژوبله وختې. له سیمې نه پر رسېدلو رپورټونو کې ویل شوی چې دغه برید د دوشنبې په ورځ له ماسپښین وروسته د واڼه بازار په مرکزی جامع جومات کې هغه مهال رامنځته شوی چې د یو شمیر دینی طالبانو تر څنګ ګڼ شمیر ولسي خلک د پاک قرآن په درس کې د ګډون لپاره سره راغونډ شوي ول. ویل کېږي د سیمې مشهور دینی عالم او د ولسي جرګې پخوانی غړی مولوي نور محمد په خپل جمعات کې د قران په درس بخوچه ناڅاپی پرې د یو کس لخوا چې چاودیدونکو توکیه لملا تړلیول ځان مرګ برید وشو چې په نتیجه کې د مولوی نور محمد په ګډون 14 تنه ووژل شول او 13 تنه نور ټپیان شول. ځای دولتي چارواکو پیښه تایید کړې خو له جزئیاتو یې ډډه کړې. سیمه ایز خبريال جاوید نور د پیښې له ځایه د ټلیفون په لیکا ازادي رادیو ته داسې وویل.
صاحب کې مینه مولانا نور محمد جمعات یک روزانه هغه ترجمه کوي. نو هغه چې ترجمه ختمه کړل او د خلک را پاسېدل په دې منځ کې روسو کوي چې ازبک ته د هغه سر ملاو دی او یو خپل ملاو ده. هغه راغلی دی په دایرش کې نه نوتی دی جمعات کې. د جمعات کې ډیر زیات خلک دی ترجمه د پر راضی ورته د لری لری زوینونه. نو هغه د مولانا نور محمد سره ملاو شوی دی چې څنګه ملاو شوی دی او بس په دې ځای کې د هغه خودکش بس شوی دی. نو په دې کې صاحب کې مینه مولانا نور محمد چې کوم غاری کنه زمونږ د علاقې مشر علی او مینیم پاتې شوی دی. هغه پکې شهید شوی دی ورسره خو 15 کې قریب نور خلک هم شهیدان شوی دی او دغه دیش څو کسان پکې زخمیان شوی هم دي.
د مولوی نور محمد په اړه ویل کېږي چې نوموړی په سیمه کې د ښه شهرت خاوند و. له دولت او وسلوالو طالبانو سره یې ښې اړیکې لرلې او په ډیری مواردو کې د دواړو خواوو لپاره د باور وړ شخصیت و. تر اوسه چا د دغې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو د ځایي اوسیدونکو په وینا مولوي نور محمد له طالبانو سره هیڅ ډول ستونزې نه لرلې. مجیب الرحمن انګر، ازادي راډیو، پېښور.
تر دې مخکې نن په کورمه ایجنسۍ کې هم یوه چاودنه شوې وه چې په د چارواکو په وینا اووه کسې وژلې وو. د ورکل شوو رپورټونو له مخې دا چاودنه په داسې حال کې شوې وه چې یو شمېر خلک د یو ښوونځي د ملکیت پر سر په جرګه کې سره راغونډ شوي وو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس هم د افغانستان د شمال گاوند تاجکستان ته ورزو چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 15 وسلوال نن دغه هیواد له مرکزی زندان څخه په تیښته بریالي شوي. د تاجکستان حکومت وایي چې د دغو کسانو د بیانیولو لپاره پراخې هڅې پیل کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د رضوان مراد په رپورټ کې.
د تاجکستان مقامات وایي په تښتېدلو 15 زندانیانو کې هغه کسان هم شامل دي چې د حکومت د نسکورولو د پلان جوړولو په جرم نیول شوي وو. رویټرز خبری آژانس د تاجک چارواکو په حواله وایي وسلوالو بندیانو په پایتخت دوشنبه کې د زندان 15 ساتونکو ووژل او له پیښې وروسته د افغانستان د سرحد لور ته وتښتېدل. په همدې حال کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د تښتېدلو زندانیانو د نیولو او تعقیبولو امر ورکړی دی. مقامات ویلی د دوشنبه په سحر له بند نه په تښتېدلو زندانیانو کې چې په اوږده بند محکوم شوي وو 4 افغانان او 10 روسي ادبا چې د چچینیا او داغستان اوسیدونکو دي هم شامل دي. د تاجکستان د ملي امنیت د ادارې لومړي مرستیال قاسم غفاروف خبریالانو ته ویل د روسي او افغانستان له امنیتي ارګانونو څخه غوښتي چې د دغو کسانو په نیولو کې ورسره همکاري وکړي.
کمیټې دولتي امنیتي ملي جمهوریت تاجکستان در همکاري بو ديګر مقامات
د تاجکستان د ملي امنيت دولتي کميټه له نورو ارګانونو سره په ګډه د تفتیدلو زندانيانو د نیولو او د مجرمانو ته د سزا ورکولو لپاره په ټول وسو توان هلي ځلې کوي. د دې کار د بریالیتوب لپاره احتمال شته چې د افغانستان، روسي او د نورو هیوادونو له اړوندو ادارو سره یوځای ګامونه واخلو.
تاجکستان چې له افغانستان سره 1340 کیلومتره اوږده پوله لري، یوازې سکه د حزب تحریر او د تاجکستان د اسلامي تحریک چې پر فعالیت بندیز لګول شوی دی، د څه د پاسه شپېتو غړو په ګډون سلطنه سخت دریزي زندانی کړی دی. د رویټرز خبری آژانس پوینا دغه ټول تښتېدلې زندانیان چې له لسو نیولې تر دیرشو کلونو په بند محکوم شوي دي، د 2009 میلادي کال په جولای میاشت کې نیول شوي وو. د تاجکستان یو لوړ دوه امنیتي چارواکي وویل د تښتېدلو زندانیانو د بیانولو په خاطر افغان سرحد ته نږدې د پامیر د غرونو سره خوا کې د تاویلدری سیمې ته پوځي موټرې او سرتیری استول شوي دي.
په همدې سره د روانې خبری مجلې وخت پای ته ورسېد. جاوید نعیمی سټوډیو ته راغلی او بله خبری مجله وړاندې کوي.
تشکر مومن صاحب، مونده نباشین. بنام خدا و با سلام و عصر همیتون بخیر و با امید ازی که تمام طاعات و عبادات شما قبول شده باشن، شما را به مجله خبری این ساعت از رادیو زودی خوش آمدید میگیم. 6:30 به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. در این مجله خبری هم گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان برایتان تهیه کردیم و در سرویس خبری این ساعت از تحولات جهان خواهید شنید که 21 تن به شمول یک عضو سابق پارلمان پاکستان امروز در دو حادثه جداگانه در وزیرستان جنوبی و کرم جنسی کشته شدند. مقامات تاجکستان میگوید 25 تن از شورشیان اسلامی که در یک زندان این کشور محبوس بودند، پس از قتل 5 تن از محافظین زندان از آنجا فرار کردند. مشروع خبرهای جهان تالا ازات بعد، نخست خبرهای افغانستان را بشنیم که زرغون منگل پیشکش میکند.
وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید که به زودی روند جلب و جذب کارمندان کمپانی های خصوصی امنیتی به صفوف پلیس و اردوی ملی آغاز می شود. مقامات محلی در ولایت بغلان میگویند که در نتیجه یک عملیات نیروهای خارجی در این ولایت شماره از افراد ملکی کشته و زخمی شده اند. و حداقل 21 نفر در اثر دو انفجار جداگانه در پاکستان کشته شدند. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید که به زودی روند جلب و جذب کارمندان کمپانی های خصوصی امنیتی به صفوف پلیس و اردوی ملی افغانستان آغاز می شود. وی که در یک کنفرانس خبری صحبت می کرد گفت که مسئله انحلال کمپانی های خصوصی امنیتی در افغانستان امروز هم در کابینه وزرا مورد بحث قرار گرفت و بالای آن تاکید به عمل آمده است. رئیس جمهور افغانستان دستور داده است که کمپانی های امنیتی خصوصی داخلی و بین المللی ظرف 4 ماه آینده منحل گردند و در صورتی که افراد کمپانی های خصوصی افغان بخواهند به صفوف اردو و پلیس ملی جلب شده می توانند. شرکت های امنیتی خصوصی در افغانستان به ارتکاب اعمال خلاف قانون متهم شده اند، اما مسئولین این کمپانی ها این اتهامات را رد می کنند. وزیر داخلی افغانستان که یک جا با لویدرسیز وزارت دفاع کشور و رئیس عمومی امنیت ملی به ولایت قندهار سفر داشت، امروز از ولسوالی ارغنداب دیدار کرد. دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار با انتشار اعلامیه‌ای گفته است که جنرال بسم الله محمدی، وزیر داخله، شیر محمد کریمی، لویدرسیز اردوی افغانستان و همچنان رحمت الله نبیل، سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی کشور، در دیدار با بزرگان قومی ولسوالی ارغنداب گفتند که آنان از سوی رئیس جمهور کرزی وظیفه گرفتند که در مورد بهبود وضعیت امنیتی در قندهار تلاش هایی کنند. این هیئت روز گذشته به ولایت قندهار سفر کرد و سرگرم بررسی وضعیت امنیتی و جستجوی راه‌های بهتر تأمین امنیت در این ولایت نارام است. در این حال گزارش شده است که توریالای ویسا ولی قندهار با سرقنسل ایران دیدار داشت و خواسته است تا در زمینه انکشاف معارف همکاری کند. گفته شده است که سرقنسل ایران وعده کرده که کشورش به زودی کار احداث یک مکتب را در قندهار آغاز می کند. مقامات محلی در ولایت بغلان میگویند که در نتیجه یک عملیات نیروهای خارجی در این ولایت شماره از افراد ملکی کشته و شماره هم جراحت برداشتند. محمد اسماعیل، ولسوال تاله و برفک ولایت بغلان، بر رادیو آزادی گفت که عملیات به وسیله هلیکوپترهای نیروهای خارجی در منطقه تیرگران ولسوالی تاله و برفک روز گذشته صورت گرفت که در نتیجه 6 تن از افراد ملکی به شمول یک زن و یک طفل کشته شده و 11 تن دیگر جراحت برداشتند. به گفته وی این نیروها 4 تن از افراد دیگر این منطقه را نیز با خود بردند. به گفته ولسوال این عملیات در هماهنگی با نیروهای افغان صورت نگرفته است، اما نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان تا اکنون در مورد این رویداد و ادعاهای مقامات محلی تبصره نکردند. حداقل 21 نفر به شمول یک عضو اسبق پارلمان پاکستان امروز در اثر دو انفجار جداگانه به قتل رسیدند. این حوادث در وزیرستان جنوبی و کرم ایجنسی پاکستان رخ دادند. بر اساس گزارش خبرنگار بخش پاکستان رادیو آزادی رادیو مشال در وانه، یک حمله کننده انتحاری بر یک مسجد شهر هنگام حمله کرد که شاگردان مدرسه مشغول آموزش قرآن کریم بودند. این انفجار باعث کشته شدن 16 نفر و جراحت 30 دیگر شد. مولوی نور محمد عضو اسبق پارلمان پاکستان هم شامل کشته شدگان این انفجار است. ساعات قبل از این حادثه یک انفجار دیگر در کرم ایجنسی در جریان جلسه بزرگان قومی رخ داد که باعث هلاکت 5 نفر و جراحت 10 تن دیگر شد. وزیر خارجه پاکستان مراتب امتنانش را از جامعه بین المللی به سبب کمک های 800 میلیون دلاری به سیلاب زدگان اخیر در آن کشور ابراز نموده است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته است با در نظر داشت اینکه کشورهای غرب خود با بحران اقتصادی دست در گریبانند، کمک های آنان به پاکستان دلگرم کننده و نشانه ای از همکاری و مسئولیت مشترک است. قریشی گفت کمک‌ها و تعهدات کشورهای کمک کننده تا به حال به 815 میلیون دلار بالغ شده است. این کمک‌ها شامل غذا، سرپناه و ادویه برای میلیون‌ها پاکستانی میباشد که از سیلاب‌های اخیر در آن کشور متضرر شده‌اند. این همه در حال است که ده‌ها هزار نفر در ایالت سند پاکستان به دلیل بلند رفتن آب دریای اندوس و خطر سیلاب‌های جدید از خانه‌هایشان بیجا شده و به مناطق بلندتر پناه برده‌اند. مقامات در تاجیکستان میگویند 25 تندرو اسلامی زندانی که برای مدت‌های طولانی زندانی شده بودند، 5 محافظ زندان را کشته و فرار کردند. این افراد دیشب از محبس اداره امنیت ملی تاجیکستان در شهر دوشنبه فرار کردند. به گفته مقامات این فراریان از جمله 5 نفر بودند که هفته گذشته به اتهام تلاش انجام یک کودتا بر ضده حکومت بین 10 تا 30 سال زندان محکوم شده بودند. به گفته مقامات تعداد از این زندانیان فراری اعضای جنبش اسلامی ازبکستانند. اتباع افغان و 6 تبع روسی هم شامل این افراد می باشند. بر اساس یک خبر تازه، نیروهای امنیتی و محافظین سرحدی در حال آماده باش قرار دارند و مناطق کوهی شرق تاجیکستان را تحت نظارت شدید قرار دادند، زیرا گمان می رود فراریان شاید راهی مناطق باشند که سال گذشته در آن دستگیر شده بودند. رسانه های ایران می گویند جمهوری اسلامی تولید 2 کشتی جنگی را آغاز نموده است که توانایی پرتاب راکت های کروز را دارند. آژانس خبری ایرنا از قول احمد وعیدی وزیر دفاع ایران نوشته که می گوید حال اردوی ایران با قوت تمام توانایی حفاظت از خلیج فارس، بحیره عمان و باریکه هرمز را دارا می باشد. این 2 کشتی مسما به سرای و ذوالفقار می باشند. به گفته مقامات این کشتی ها برای اهداف نظارتی و دفاعی استفاده خواهند شد. از قول وزیر دفاع ایران گفته شده که این کشتی ها توانایی تخریب اهداف بیش از 3000 تن را دارا می باشند. در حالی که از 17 روز به این سو 33 کارمند معدن در یکی از معادن چیلی در زیر زمین بند ماندن، نشانه های از زنده بودن آنان دریافت شده است. گفته می شود این افراد از زیر زمین احوال دادند که زنده هستند. عمله نجات برای بررسی حالت این کارگران آله را حدود 700 متر زیر زمین کرده بود که این آله با یک پرزه کوچک بر روی زمین برگشته است که در آن کارمندان معدن نوشتند که تمامشان زنده هستند و با هم یک جا در یک محل محفوظ در زیر زمین پناه جستند. عملیه نجات میگوید شاید این کارمندان معدن تا 4 ماه دیگر در زیر زمین بند بمانند تا آن که راه مناسب برای نجات آنان مساعد گردد. حال تلاش صورت میگیرد برای این افراد غذا، آب، اکسیژن و دیگر ضروریات رسانده شود. این کارگران معدن به تاریخ 5 ماه آگوست حدود 450 متر در زیر زمین مشغول کار بودند که یک سنگ بزرگ از جایش بیجا شده و این افراد را حدود 700 متر به زیر زمین فرو برد. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. 6:39 به وقت کابل است. از همراهیتان تا این لحظه تشکر. در مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. ایالات متحده آمریکا برای تأسیس و توسعه 3 پایگاه هوایی در شمال و جنوب افغانستان $100 میلیون مصرف میکند. رئیس جمهور کرزی برای نخستین بار تایید کرده که در رهایی یکی از مقامات ارشد حکومتی از چنگ مامورین مبارزه با فساد اداری دخالت کرده است. حکومت افغانستان میگوید رئیس جمهور کرزی امروز فرمان را صادر خواهد کرد تا بر اساس آن فعالیت های ادارات جرایم سنگین و تحقیقات اساس قانونمند شوند. باشنده های شهر کابل از اقدامات شاروال جدید پایتخت به خاطر امار و قیرزی جاده ها ابراز خرسندی کردند.
شاروال صاحب محترم به سرکا توجه کنه که سرکا از دیر زمانی بسیار خراب بود. خواهش ما اینه بیست که امو تو ادامه پیدا کنه.
سبگی حرکت نگینی ساعت 10-11 بجه لویلت در بین شار میرسی از سرک بندی.
در مسائل مربوط به پاکستان خواهید شنید که در نتیجه یک عمله انتحاری در منطقه وزیرستان جنوبی 13 تن کشته شدند. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. ایالات متحده آمریکا برای تأسیس و توسعه 3 پایگاه هوایی در شمال و جنوب افغانستان $100 میلیون مصرف می‌کند. روزنامه واشنگتن پست با نشر این مطلب می‌نویسد که این پروژه ها بعد از ماه جولای سال آینده، یعنی تاریخی که برای آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تعیین شده، تکمیل خواهد شد. روزنامه می‌نویسد پلان این پروژه ها نشان می‌دهد که حضور نظامی آمریکا در افغانستان دراز مدت خواهد بود. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر این گزارش را پیشکش می‌کند.
اعمار و توسعه 3 پایگاه نظامی در شمال و جنوب افغانستان که $100 میلیون در آن مصرف خواهند شد، نماینگر افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان و پلانهای آینده وزارت دفاع آمریکا در این کشور می باشد. گزارش روزنامه واشنگتن پست می افزاید با اینکه حمایت مردم آمریکا از جنگ افغانستان کاهش یافته و رئیس جمهور اوباما تعهد نموده نیروهای آمریکا در جولای سال آینده خروج از افغانستان را آغاز خواهند کرد، وزارت دفاع آمریکا در افغانستان 3 پایگاه هوایی می سازد که کار اعمار هیچکی آنها قبل از جولای سال آینده تکمیل نخواهد شد. این 3 پروژه برای نیروهای افغان نبوده، برای قوای آمریکایی می باشند. در مجموع $1,300 میلیون برای اعمار این تأسیسات تقاضا شده که کانگرس باید این مصارف را تصویب کند. این مبلغ از بودجه مالی سال 2011 آمریکا علایده می باشد. کمیته تدارکات مجلس نمایندگان آمریکا این مصارف را پذیرفته، اما همه مجلس هنوز تصویب نکرده است. بر علاوه تأسیس این پایگاه‌ها، وزارت دفاع آمریکا میگوید $500 میلیون را برای تأسیسات اردو و پلیس ملی افغانستان تخصیص داده که اکثر این تأسیسات در 3 یا 4 سال آینده ساخته خواهند شد. در این اواخر قرارداد $30 میلیون تأسیس یک مرکز آموزشی نظامی منطقه‌ای در شهر مزار شریف امضا شد. کار آبادی این مرکز نیز تا جولای سال آینده تکمیل نمی شود. اما 3 پایگاه هوایی که مصرف اعمار هر یکی از آنها $100 میلیون می باشد، بعد از سال 2011 تکمیل خواهند شد. روزنامه واشنگتن پست می گوید ساختن این تأسیسات در افغانستان نماینگر ادامه عملیات نظامی آمریکا در افغانستان و حضور درازمدت در این کشور می باشد. وزارت دفاع آمریکا در نظر دارد با مصرف $100 میلیون پایگاه هوایی شندن در غرب افغانستان را توسعه بخشد تا تأسیسات را برای هلیکوپترهای عملیات خاص، طیارات بی پیلوت و کشاف و ترمیم طیاره ها در این پایگاه ایجاد کند. همچنین در نظر است که بارک های برای 60 نفر از پیلوتان و انجینران در این پایگاه اعمار شود. $100 میلیون دیگر برای تأسیس پایگاه هوایی نیروهای قوای پیاده بحری آمریکا در هلمند مصرف خواهند شد تا گنجایش طیاره های بالدار و طیاره های هلیکوپتر را داشته باشند. این پایگاه نیروهای پیاده بحری آمریکا برای عملیات نیروهای خاص اهمیت کلیدی دارد. $100 میلیون دیگر بر پایگاه هوایی مزار شریف مصرف می شوند که نیازمندی عملیات با استفاده از این پایگاه رو به افزایش است.
از ساختن سپایگاه نظامی توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان شنیدید. انتظار می رود این پروژه ها با آغاز خروج نیروهای این کشور در سال 2011 میلادی تکمیل شود. انتظار می رود خروج عساکر آمریکایی در ماه جولای سال آینده آغاز شود. اما هدف از ساختن این پایگاه ها چیست و چرا آمریکا بعد از خروج از افغانستان این پایگاه ها را تأسیس می کند؟ روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با تشریح و تحلیل امین موضوع پرداخته و گفته است پلان این پروژه های آمریکایی نشان می دهد که حضور ایالات متحده در افغانستان دراز مدت خواهد بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:44 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور کرزی برای نخستین بار تایید کرده که در رهایی یکی از مقامات بلندرتبه حکومتی از چنگ مامورین مبارزه با فساد اداری دخالت کرده است. کرزی این موضوع را در رابطه با قضیه محمد ضیا صالحی رئیس اداره شورای امنیت ملی افغانستان به شبکه تلویزیونی ABC گفته است. آقای صالحی در حدود 2 ماه پیش توسط نیروهای خاص مبارزه با فساد اداری بازداشت شد و به گفته مقامات دوسیه او مورد پیگرد قرار دارد. جزئیات بیشتر در این مورد از امید مرزبان.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی برای نخستین بار اعتراف کرده گفت در قضیه یک همکارش که متهم به فساد اداری بود دخالت کرده تا وی از قید رها شود. محمد ضیا صالحی رئیس اداره شورای امنیت ملی افغانستان در ماه جون توسط 2 گروه مبارزه با فساد اداری که از حمایت آمریکا برخوردارند بازداشت شده بود. سارنوالان مسئول در امور مبارزه با فساد اداری آقای صالحی را بر رشوه ستانی از یک صراف متهم کرده بودند. او بعداً به امر سارنوالی از بند رها شد. رهایی وی شک و تردیدهای را با وجود آورد که ممکن رئیس جمهور حامد کرزی در رهایی ضیا صالحی نقش داشته باشد. رئیس جمهور افغانستان روز یکشنبه در گفت و شنود با شبکه تلویزیونی ABC گفت وی در قضیه آقای صالحی دخالت جدی کرد، زیرا در حدود 30 فرد مسلح نقاب پوش با استفاده از نام نیروهای افغان در نیمه شب وارد منزل صالحی شده و وی را با خود بردند. کرزی افزود این عمل انسان را به یاد زمان اشغال افغانستان توسط نیروهای اتحاد جماهیر شوروی میانداخت، چون در آن زمان هم مردان مسلح به نام افراد حکومتی مردم را از خانه هایشان بیرون می آوردند و به زندان های نامعلوم انتقال می دادند. دخالت حامد کرزی در این قضیه خطر بروز اختلافات میان کرزی و اداره آمریکا به رهبری باراک اوباما را به وجود می آورد. این در حالی است که باراک اوباما و اداره به رهبریش بالای حکومت حامد کرزی فشار وارد می کنند تا فساد اداری را از افغانستان ریشه کن سازد. پس از بازداشت صالحی کرزی گروه را موظف ساخت تا از فعالیت اداره های مبارزه با فساد اداری بازرسی کند. همین گروه پس از تحقیقاتش اعلام کرد که کارمندان اداره های مبارزه با فساد اداری در هنگام بازداشت متهمین حقوق آنان را زیر پا می کنند و خیلی از اقدامات مقامات غربی در این زمینه نیز انگیزه سیاسی دارند. قاسم لودین معاون اداره عالی نظارت از استراتژی مبارزه با فساد اداری در پاسخ به سوال رادیو آزادی که آیا آقای صالحی به استناد بر مدارک به اتهام رشوت ستانی بازداشت شده بود گفت:
ارگان مبارزه علیه جرم سنگین قسمت کشف از موضوع یگانه سندی که در اختیار داشتن بعد از بررسی همی استراق سمع بود که اینا در تلفن آواز انسان‌ها را شنیده بودند که صحبت کرده بودند. مشکل اساسی در قسمت الزام بودن از این قضیه این بود که صرف این قضیه تکی به مو یک سند بود و مطابق قوانین موجودی کشور او تنها یک سند کامل شده نمیتونه.
آقای لودین گفت رئیس جمهور کرزی در مبارزه با فساد اداری خیلی جدی است. او گزارش های را رد کرد که گویا حامد کرزی در رهایی آقای صالحی دخالت کرد.
می خواهیم میره کاملا رد کنم که رئیس جمهور کشور در این مقطعی اساس وقتی که بررسی از این ارگان اعلان کردن و هیئت را توظیف کردن این با اینا ربط هیچ نداشت و هیچ نوع اراده یا تصمیم مداخله در امور از این ارگان ها نبود، او بخی جدا بود.
اما حامد کرزی به شبکه تلویزیونی ABC نه تنها دخالت خود در این قضیه را تایید کرد، بلکه گفت به زودی مقررات جدی را برای فعالیت اداره های مبارزه با فساد اداری اعلام خواهد کرد. نیروی خاص مبارزه با جرایم بزرگ و گروه حساس تحقیقاتی از حمایت ایالات متحده آمریکا برخوردارند. این گروه ها وکیلان، سارنوالان، قضات و مراکز توقیف خود را دارند. دلیل استقلال این گروه ها آن است تا فعالیت آنان از مداخلات سیاسی دور نگه داشته شود.
از تلاش های رئیس جمهور کرزی برای رهایی رئیس اداره شورای امنیت ملی افغانستان شنیدید. آقای کرزی تایید کرده که در مورد قضیه محمد ضیا صالحی رئیس اداری شورای امنیت ملی افغانستان دخالت کرده است. با این همه که رئیس جمهور افغانستان از یک متهم فساد اداری حمایت کرده، قرار است و امروز یک فرمان را صادر کند تا بر اساس آن فعالیت‌های ادارات جرایم سنگین و تحقیقات حساس قانونمند شود. وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان پس از چاشت امروز در کابل به خبرنگاران گفت که برخی کارهای خلاف قوانین افغانستان و حقوق بشر در این ادارات صورت می گرفت که خود آنها هم این مسئله را پذیرفتند. چند پیش یک هیئت متشکل از چند نهاد دولتی نیز از سوی رئیس جمهور کرزی به هدف بررسی فعالیت های این اداره ها توظیف شده بودند. درباره فرمان امروزی و اظهارات سخنگوی رئیس جمهور کرزی، سید فتح محمد بها از کابل گزارش می دهد.
پس از بلند شدن سر و صداها در مورد برخی فعالیت‌های خلاف موازین بشری و قوانین افغانستان در ادارات جرایم سنگین و تحقیقات حساس در این کشور، قرار است رئیس جمهور کرزی فرمانی را به هدف قانونمند شدن این ادارات صادر کند. وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل این آوازه‌ها را رد کرد که گویا حکومت افغانستان می‌خواهد این ادارات را تحت فشار قرار دهد و یا هم از بین ببرد. با گفته آقای عمر، فعالیت‌های این ادارات باید مطابق با قوانین نافذه کشور تنظیم گردد.
پلانی است که اداره مبارزه با جرایم سنگین و اداره تحقیقات اساس باید قانونمند شوند، باید بر اساس یک طرز عملی که حاکمیت قضایی افغانستان در او تمثیل شده باشه بر اساس از او کار بکنند، باید با حکومت افغانستان گزارشته باشند، خارج از نظام در افغانستان کار نکنن.
چند پیش یک هیئت بر ریاست لوی سرانوال افغانستان و عضویت چند نهاد دولتی دیگر نیز از جانب رئیس جمهور کرزی به منظور بررسی فعالیت‌های ادارات جرایم سنگین و تحقیقات حساس تعیین گردیده بود. این هیئت پس از بررسی‌های خود پذیرفت که برخی فعالیت‌های خلاف قوانین کشور و موازین حقوق بشری در این ادارات صورت می‌گیرد. با گفته سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، ادارات جرایم سنگین و تحقیقات حساس نیز پذیرفتند که فعالیت‌های خلاف قانون را توقف خواهند داد.
کسانی که بازداشت شده بودند با آنها رفتار خلاف ارزش‌های انسانی و ارزش‌های فرهنگی افغانستان صورت گرفته بود و حتی این رفتار در مغایرت با ارزش‌های بین‌المللی و حقوق بشری قرار داشت. زمانی که حکومت با اداره جرایم سنگین تماس گرفت، این اداره هم پذیرفت که این کار خلاف حقوق بشر و ارزش‌های افغانی است و این کار را توقف دادند.
ارزشتون نده دوی بدکار بند که
گفته می‌شود که اداره های جرایم سنگین و تحقیقات حساس بیشتر با وسیله خارجی ها کنترل می شود، اما حکومت افغانستان میگوید که امور مربوط به این اداره ها توسط وزارت داخله و ریاست امنیت ملی کشور به پیش برده می شود. باید گفت که بسیاری از خانواده های زندانیان در کابل و سایر ولایت های افغانستان شکایت دارند که در برخی زندان ها، به خصوص زندان هایی که به وسیله خارجی ها کنترل می شود، با زندانیان رفتار نادرست صورت می گیرد و هیچ توجهی به مسئله نقض حقوق زندانیان و بازداشت شدگان وجود ندارد.
شش و 51 دقیقه با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. دولت فرانسه اعلان کرده که برای تطبیق پروژه های زراعتی در ولایات کابل و کاپیسا همکاری می کنند. مقامات وزارت زراعت افغانستان گفتند قبل از این نیز دولت فرانسه به خاطر رشد زراعت در افغانستان، بخصوص در ولایات کابل و کاپیسا، با این وزارت همکاری کرده است. فوزی احسان این موضوع را دنبال کرده و گزارش را از کابل فرستاده.
به خاطر تقویت پروژه‌های زراعتی در افغانستان، برنامه‌های تازه زراعتی در برخی ولسوالی‌های کاپیسا و ولسوالی سروبی کابل تطبیق می‌گردد. وسایل تکنیکی و مالی این پروژه‌ها را دولت فرانسه در اختیار افغانستان قرار داده است. سلیم قندوزی، معین مالی و اداری وزارت زراعت و مالداری افغانستان، به روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که برنامه‌های آموزش مرغداری، زنبورداری، توزیع تخم‌های اصلاح شده به دهقانان با کود کیمیاوی شامل این برنامه ها است.
این پروژه که تقریبا 4 میلیون یورو برای پروژه تخصیص داده شده بود و سال گذشته شروع شده بود، تقریبا 25000 دیاقین مستفید میشن و امروز هم یکی از بخش های پروژه است که کمک به ولسوالی های کابل و سروبی است و شامل کمک ها ترکتور است، سامانالات است، ضرورت های دفاترشان است. در این پروژه هم به دیاقین تخمه اصلاح شده داده شد، کودی کیمیابی داده شد، کودهای با کیفیت داده شد.
به گفته مقامات وزارت زراعت قبل از این نیز پروژه های زراعتی با کمک فرانسه در ولایات کابل و کاپیسا به اجرا گذاشته شده است که صدها خانواده از این برنامه ها استفاده کردند. در این حال محمد فاروق بارگزای مسئول بخش زراعت فرانسه در افغانستان میگوید آنان در نظر دارند این گونه برنامه ها را در برخی ولایات دیگر نیز گسترش دهند.
ما در ولایت کابل، پروان، کاپیسا یک پروژه دیگر داریم، پروژه کوپراتیفاس و پروژه قرضه برای کوپراتیفاس که 6.4 میلیون یورو قراردادش امضا شده، کارش خلاص شده، البته فعالانه امروز نو کار شروع کردن در اون وزارت زراعت. یک پروژه دیگر داریم در سمت شمال، شمال شرق، 5.2 میلیون یورو سر بخش تحقیقات است، سر تخم اصلاح شده گندم و نباتات تیلی که در شبختا البته آفتاب‌پرست یام است. دیگر پروژه زنبورداری داریم، یک پروژه زنبورداری نو گرفتیم که شاید یک مباد امضا شوه تقریبا 3 میلیون یورو که بر سر تا سر افغانستان است. یک پروژه پرورش ماهیس کوام البته در جای کوام سرد باشه.
با وجود اینکه درآمد بخش بزرگی از مردم افغانستان وابسته به زراعت و مالداری است، اما به خاطر نبود وسایل و امکانات لازم دهقانان و باغداران نمی توانند حاصلات درست به دست بیاورند و مشکل بازاریابی نیز به جای خود باقی است. اما در سالهای اخیر کشورها و مؤسسات کمک کننده به افغانستان گفتند که به خاطر رشد زراعت در افغانستان کمک های مالی و تکنیکی را در اختیار این کشور قرار می دهند.
و گزارش آخرین مجله خبری ما از افغانستان این که باشنده های شهر کابل از اقدامات شاروال جدید پایتخت به خاطر عمار و قیریزی جاده ها در این شهر ابراز خرسندی کردند، اما آنها نگرانی دارند که کار قیریزی مانند سالهای گذشته با رکود مواجه نشود. اما مقامات شاروالی کابل میگویند با امکانات خود آنها و کمک ایالات متحده 25% جاده ها قیریزی شده و تلاش برای پختکاری تمامی جاده های کابل به شدت ادامه دارد. فیض الله قرداش در این مورد گزارش دارد از کابل.
با آنکه شهریان کابل به تخریب سرکهای داخل شهر و فضای خاک‌آلود آن عادت کردند، با تقرر شاروال جدید و آغاز فعالیت‌های وی در راستای اعمار و بازسازی چندین جاده در نقاط مختلف شهر، یک بار دیگر امید بستند که شاروال جدید با تحرک تازه‌ای بر رکود چند ساله در این ارگان جان تازه‌ای بخشیده است. شهریان کابل در این روزها به توصیف کار شاروال پرداخته و اما نگرانی و تشویش از رکود بعد از تخریب جاده ها دارند.
بسیار خوب کار است که همیش سرکه مجور شد و شهر برای شاروال دیگه نی خوب است، بسیار کار خوب کرده.
شاروال صاحب محترم به سرکه توجه کنه که سرکه از دیر زمانی بسیار خراب بود. خواهش ما اینه بیست که امو تو ادامه پیدا کنه.
سبگی حرکت نگینی ساعت 10-11 بجای لویله دبان شار میرسی از سرک بندی.
از طرف شو کار کنن، مزایمت هم با مردم نکنن، یک کار جیران داشته باشه، کار خوب پیش میره. حالا شاروال دیگه حال فعلا دیگه کار جیران داره دیگه، باش ببینیم مسجد بعدیش چی میشه.
در حال حاضر در شماری از مناطق شهر کابل به شمول نقاطی در مرکز شهر کار بازسازی سرکها و جاده های عمومی جریان دارد. انجینیر عبدالاحد واحد معین فنی و ساختمان شاروالی میگوید در نظر است بیش از 1500 کیلومتر جاده های موجود کابل در کمتر از 3 سال کاملا قیریزی شده و مشکل مردم کاهش خواهد یافت. آقای واحد در ادامه بر رادیو آزادی گفت
یک سطح کارهایی که نسبت بعض عوامل به عقب ماندگی و رکود مواجه بود، ما پس دانستیم که اینا را باز اثر بگیریم که ای با کمک 18 میلیون دلار بانک جهانی و راه افتیده و مردم راستیش احساس خوشی میکنن. ما بیشتر از 1500 کیلومتر سرک در شهر داریم، در حدود بیشتر از 400 کیلومتر از این که شده باشد که ما ضرورت را که از شهر میبینیم، ما باید 3 برابر کار شروع میکردیم. ما ارزومند از این هستیم که ما بتانیم در ظرف 2 سال یا 3 سال آینده تمام همی سرک های شهر کل شقیر بکنیم.
مردم از روند بازسازی سرک های شهر کابل خرسند هستند، اما میگویند که در برخی موارد کار به کندی به پیش میرود و در این میان مشکلاتی به مردم و به خصوص رانندگان وسایط به میان میآید. اما شاروالی کابل میگوید که بالای شرکت هایی که بازسازی این سرکار را به عهده گرفتن فشار وارد میکند تا کار به سرعت پیش رفته و مشکلات جاده ها رفع شود. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی. در نتیجه یک حمله انتحاری در وزیرستان جنوبی 13 تن کشته و بیش از 30 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد امروز بعد از ادای نماز ظهر در منطقه وانا صورت گرفت که علاوه بر کشته ها بیش از 30 زخمی هم بر جا گذاشت. در این حادثه یک عضو سابق پارلمان پاکستان نیز کشته شده است. فرشته نگاه از پشاور گزارش می‌دهد.
در نتیجه یک انفجار بمی در منطقه خمس کرمجنسی افتن کشته شدند. انفجار بمی مذکور زمان رخ داد که 16 تن از باشندگان محلی منطقه خمس غرض حل تنازع ملکیت یک مکتب در یک جرگه محلی دور هم جمع شده بودند. بم مذکور موجب کشته شدن 3 تن و زخمی شدن 4 تن دیگر در هنگام وقوع انفجار گردید که بعداً زخمی شدگان یاد شدن نیز در مسیر راه شفاخانه جان باختند و تعداد هلاک شدگان به 7 تن رسیدند. اقبال حسین یک تن از خبرنگاران محلی در انگام صحبت تلفنی و رادیو آزادی در این مورد چنین افزود.
داغا بمی چودنا پا براکورمی دا خمس پسی مکی شیوی دید.
وای میگوید این انفجار بمی در کرم بالا در منطقه خمس رخ داد. آنجا تنازع بالای ملکیت یک مکتب جریان داشت که برای الان 16 تن از افراد ملیک در جرگه گرده هم جمع شده بودند که این انفجار باعث کشته شدن 7 تن گردید. تنها اطلاعات در دست نیست که آیا این بم جاسازی شده بود و یا توسط ریموت کنترل اداره می شد.
بمی چودنا در تایم بمو او کا ریموت کنترل سره شیوی دید.
وای همچنان افزود که منطقه خمس یکی از پرامنترین مناطق کرمجنسی به شمار می رفت. مسئولین دولتی در منطقه خبر مذکور را تایید نمودند اما زیرای جزئیات خودداری کردند. نوعیت بم مذکور تا به هنوز روشن نگردیده اما به قول باشندگان محل این بم قبلا در محل جرگه جاسازی گردیده بود. ناگفته نماند که کرمجنسی از چند بدین سو شاید ناهمنی های متواتر بوده و عملیات تصفیه‌ای از سوی نیروهای امنیتی در مناطق مختلف آن جریان دارد.
از حمله انتحاری امروز در وزیرستان جنوبی شنیدید که 13 کشته و 30 زخمی بر جا گذاشت. از همراهیتان در برنامه های امروز رادیو آزادی تشکر میکنیم. نشرات ما در این لحظات به پایان میرسد. با امیدواری قبولی اطاعت و عبادت هر یکتان فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. اوقات خوش برایتان خواهیم. در پناه عزت متعال باشید.